radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوي السلام علیکم او دروژې ته تنمو قبول او منظور سه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي د ماښام تر اوې اوریدلای سي په پیل کې دوی سهارنی خبرې مجلې اوري لومړی خبرې مجله د نیم ساعت لپاره د چیز سالې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د زمری اسد اتوشتمه او د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د نویمه کلیزه ده د غازی امان الله خان تر قیادت لاندې افغانانو د نوي کلمخ کې په دې ورځ لانګریزي کلاک څخه خپل خپلواکي واخیسته په دې خبري مجله کې دا راپور ورول چې ناتو وي د افغان ځوکونو روزنې ته زیات پام وښته دي په کابل کې سات مخ کې دوی پر لپسې 14 نسوي دي خو خبرونه نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د نویمه کلیزه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې ورځې د لمانځنې امن ته یې پوره تدابیر نیولي دي ناتو وایي چې یو عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې وژل سوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې په ستر بندري ښار کراچۍ کې مشکوکو وسلوالو جنایتکارانو په دوو ورځو کې 9 تنه وژلي دي امریکا او اروپایي متحدانو یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک ته پرېږدي بشپړ خبرونه اوري نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د نویمه کلیزه ده د نوی کال مخکې په دې ورځ د غازی امان الله خان په مشرۍ افغان دولت او افغانانو له انګریزانو څخه خپلواکۍ واخیسته امیر امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د انګریزانو په وړاندې سخت مبارزه وکړه او دغه هیواد یې له استعمار خلاص کړ ورسره په افغانستان کې حقوقي سیاسي اقتصادي او ټولنیز اصلاحات پیل کړل وسلول طالبانو هم په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته ایمیل کړی ده افغانانو ته د دې تاریخي ورځې مبارکي ویلې ده تیر اونۍ د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د دې ورځې د لمانځنې امن ته یې پوره تدابیر نیولی دي د کندهار امنیتي چارواکي وایي پرون په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وسلوال وژل سوي او 4 نور چې په جګړه کې ټپیان سوي وو پولیسو نیولی دي د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي لومړی وسلوالو په میراخور سیمه کې د ایساف پر اکملتي کتار برید وکړ چې پولیسو په ځوابي برید کې دوی وځپل په همدې حال کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې پرونی د افغانستان په ختیځ کې یو عسكر په یو بمی حمله کې وژل شوی دی ایساف په خپل اعلامیه کې دغه عسكر د هویت او د پیښې د دقیق ځای په باب معلومات نه دی ورکړي پرون میلادي کال کې په افغانستان کې 400 عسكر وژل شوی دی تیر کال د غشمیر 211 وو امریکا او اروپایي متحدانو یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک دې پرېږدي دوی وویل اسد باید د وژنو او د مظاهره چنو د ځپلو په خاطر واک پرېږدي پرون دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا فرانسې او جرمني رهبرانو په ګډه په داسې حال کې وکړه چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ناوی پیلی وویل د سوریې رژیم شایي د مظاهرو د ځپلو پر مهال بشري جرمونه کړي وي هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې دا قضیه دې د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي د دغه وروستیو هڅو په عکس العمل کې په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری امریکا د بشري او ډیپلوماتیکي جګړې په پراولو تورن کړه
د امریکا متحده ایالات د بندیزونو او یا هم د ولسمشر اسد د واک پرېښودلو له لارې زموږ په وړاندې یوې بشري او ډیپلوماتیکې جګړې ته لمن وهي دا جنگ یو هدف لري په دې هېواد کې نور تاوتریخوالی سختوي او وسلوالو تروریستانو ته غلط پیغام ورکوي چې د امریکا او لویدیځو قدرتونو لخوا یې ساتنه کیږي دوی په هېواد کې په بلوا او رانوونکو هڅو سره مخ ته روان دي
جعفری دا هم ویل چې د سوریې رژیم د مظاهره چانه په وړاندې د پوځي او د پولیسو د عملیاتو مخنیوي کړی دی پاکستاني چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ستر بندري ښار کراچۍ کې مشکوکو وسلوالو جنایتکارانو په دوو ورځو کې 9 تنه وژلې دي ادعا کیږي چې جنایتکاران د کراچۍ ښار په مهمو سیاسي ګوندونو پورې تړلي او په دې تورن دي چې د کراچۍ د وروستیو میاشتو په وژنو کې لاس لري د کراچۍ د پولیسو مشر سعد میرزا وویل چې د چهارشنبه پرت په دې ښار کې 11 تنه او پرون 22 تنه نور ووژل سول د میرزا په وینا اکثر قربانیان شکنجه سوي بیا په ډزو وشتل سوي او په بوجیو کې اچول سوي دي
راپورونه وایي چې د ترکیې پاوز د عراق په شمال کې د مشکوکو کورد یاغیانو پر اډو بمباري کړې ده. په ظاهره د ترکیې پاوز دا هوایي برید د کورد یاغیانو د هغه برید په ځواب کې وکړ چې له کبله یې اته ترک عسکر او یو کلیوالي ساتونکی ووژل سول. راپورونه څرګندوي چې د ترکیې جنګي الوتکو د قندی په غرنۍ سیمه او دغه ورځ په هکورک او څو نورو ځایونو کې د مشکوکو کورد یاغیانو اډې بمباري کړې دي. د ترکیې پاوز پرون ویل چې د عراق په خاوره کې د دوی په هوایي بریدونو کې شاوخوا شپېته کورد یاغیان وژل سوي او ټولې الوتکې یې خپلو اډو ته روغې رسېدلې دي. په چچنیا کې سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د چهارشنبې له ورځې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه یولس سخت ریزې وژل سوي دي. د دوی په وینا څلور تنه په هغو عملیاتو کې وژل سول چې د شپې په مخه د چچنیا د ولسمشر رمضان قادروف په مشرۍ وسول. قادروف وویل چې ده د چچنیا په مرکز ګروزنی کې پر یوه ودانۍ د حملې قمانده ورکړه. امنیتي ځواکونو په دې ودانۍ کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ونیول. قادروف وویل چې اووه نور سخت ریزې وسلول د چچنیا جمهوریت د جنوب په غرنیو سیمو کې په ځینو عملیاتو کې ووژل سول. د اسرایلو پوځ تایید کړی چې پر غزې تړانګې وروسته تر دې هوایي حمله کړې چې پرون د اسرایلو په جنوب کې د ملکیانو پر بسونو څو بریدونه وسول او په نتیجه کې یې لږ تر لږه پنځه تنه ووژل سول. راپورونه وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یوې وسلوالې فلسطیني ډلې مشر قمندان او د دې ډلې درې غړي ووژل سول. د امریکا متحده ایالاتونو په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خپور کړ کیوبا د هغو هیوادونو له لسته ونی ستل چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا مسله د امریکا او کیوبا د اړیکو خړپړتیا شي. په راپور کې د کیوبا او د کولمبیا د یاغیانو او دغه راز نورو ډلو ترمنځ د اړیکو ادعا سوي چې په تاوتریخوالو کې لاس لري. په افغانستان کې د سهار بجې او و دقیقه سوی په راپورونو کې اوري چې په کابل کې نن سهار وختي دوی چاودنې وسوي. یو امریکایي قومندان وایي د افغان ځواکونو روزنې ته اوس زیات پام اوښتی دی. په دې باب له یوه پوځي کارپوه سره هم خبرې کوو. د معلومات هم اوري چې ولې د پولیسو تلفات تر نورو امنیتي ځواکونو زیات دي. په بلوچستان کې د ځینو بلوڅانو د مړو د پیدا کېدو په باب هم راپور لرو. ګڼ نور مسایل هم په دې خبري مجله کې تر اونیو بجو څېړو. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د زمري اسد د 23مه چې د اگست او روژې له 19مې سره برابر ده. پرون د افغانستان لویدیس کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه یویشت تنه ملکیان ووژل چې په یوه بس موټر کې سپاره وو. د پولیسو یوه قومندان ضیاءالدین محمودي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر یویشت تنه سورلۍ د سړک غاړې په بمې چاودنې کې ووژل سوه چې دولس تنه وژل سوي کسان هغه کوچنیان دي چې تر پنځه کلنۍ کم عمرونه لري. درې ښځې او شپږ نورې نارینه دي. په پیښه کې یولس نور ټپیان سوي هم دي. نن سهار وختي د کابل په کرتي پروان سیمه کې دوی چاودنې وسوې. د کورونی چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د دغو غبرګو چاودنو خبر تایید کړی دی. د تلفات په باب تر اوسه څه نه دی ویل سوي. د فرانسې خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه دوی ځانوژونکي حملې وي چې د لسو دقیقو په موده کې پرله پسې سوي دي. د ازادي راډیو خبریال را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. له ده څخه به وروستي معلومات واورو چې چارواکو په دې باب څه ویلي دي او تلفات لري دغه چاودنې کیا.
بله، د سلام په وړاندې کولو سره تاسو او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار د پنځه نیمو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار دوهمې امنیتي حوزې کې د برېټانیا د کنسلګرۍ ودانۍ ته څېرمه لومړی ځانوژن کې حمله شوې چې موټر بند ده او ورپسې بیا بله چاودنې غږ هم اورېدل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني ویان حشمت الله ثانوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې سوي دي او په عین حال کې دا هم تایید کړه چې ډزې هم د پېښې په سر کې اورېدل سوي دي خو سیمه د پولیسو لخوا کلابنده ده. د دغه راز وویل چې د تلفات شته دي خو وویل چې دوی نشي تاییدولی چې څومره کسان وژل سوي دي او څوک دي او څومره ټپیان سوي دي او څوک دي، خو پېښه یې تایید کړه. پای محل کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم پېښه تایید کړله. هغې ویل چې ساحه یا سیمه کلابنده شوې ده د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا. او دوی چاینیز عملیات پیل کړی دي. د پیښې مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې واخیست او دا یې هم ادعا وکړه چې د دوی یو شمېر وسلوال دغې سیمې ته ننوتلي دي او دا اوس هم له امنیتي ځواکونو سره د دوی ډزې روانې دي او مقاومت کوي. تر اوسه پورې چې موږ څه معلومات ترلاسه کړي همدا دي، دا نه ده معلومه چې څومره تلفات څه دي که نه. له سیمې څخه یو کس د ټلیفون له لارې چې رفیع الله یې خپل نوم واخیست ازادي راډیو ته وویل چې دوه پرله پسې چاودنې وې د 500 یا 600 دقو په فاصله کې، چې لومړۍ چاودنه یې ډېره زوروره او قوي وه او دوهمه یې څه راته خفیفه وه. دغه راز ده وویل چې ډزې اوس هم اورېدل کېږي او وویل چې ده یو شمېر کسان لیدلي چې پراته وو، یعنې چې یا مړي یا زخمیان ول. دا یې تایید نه کړل چې په دې کې څوک وو، دا بې خبري وښوده وې چې زه پوهېږم چې دا به نظامي کسان وو او که ملکي. خو پېښه شوې ده او ویل کېږي چې ډزې اوس هم اورېدل کېږي.
بله، ډېره مننه. البته دا موضوع به په نورو خپرونو کې هم تعقیبوو. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په کابل کې د غبرګو چاودنو په باب معلومات راکول. چارواکي وایي چې دغه چاودنې طرفات لري، خو د شمیر په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو عالی رتبه قومندان وایي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د جګړې پام د افغان ځواکونو د روزلو لوري ته اوښتی دی. اسمت سروند د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس د دې موضوع نور جزئیات لري.
د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریالیتوب په اړه پوښتنې د رواني اګست میاشتې په لومړیو کې هغه وخت زیاتې شوې چې د یوې چینوک هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 10 امریکایان ووژل شول. دا په یوه ځانګړې پیښه کې په یوه ورځ د افغانستان په 10 جګړه کې چې د امریکایانو ملاتړ ورسره مخ په کمېدو دی تر ټولو زیات تلفات ول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې جګړې مالي لګښتونو په واشنګټن او اروپا کې اندېښنې زیاتې کړې دي او د دغو هیوادونو د پارلمانونو غړیو یا قانون جوړونکو ته یې پوښتنې پیدا کړې چې آیا د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه د ناټو د ځواکونو ایستل مناسب وي او که به لا هم وختي وي. د ناټو په روزنیز ماموریت کې امریکایي جنرال پیټر فولر وایي د افغان اردو او پولیسو د روزنې په چارو کې د ناټو اداره شکیدو او ودې ته اړتیا لري او دوی د تیر کال په لړ کې تر ډیره د افغانانو اړتیاو ته توجه کړې ده. جنرال فولر وویل موږ بل لور ته روان یو. اوس د روزنې ماموریت هغه لور ته متمرکز دی چې افغانانو یې غوښتنه لرله، یعنې د هغو شیوو پر ځای چې امریکایانو عملي کولې هغو لارو چارو او مسئلو ته پام اړول چې افغانانو کارولې. جنرال فولر د مخکنیو شیوو په اړه وایي فکر نه کوم هغه تدابیر دې ناسم وي، احتمالا همره به مناسب نه ول چې باید وای. د افغان ځواکونو د روزنې پر چارو انتقاد کوونکي وایي چې افغان پولیس او اردو لازمي وسلې او امکانات نه لري او د هغوی زیات کسان لیک لوست نه شي کولی. له همدې کبله د ناټو له لوري د دوی د روزنې کار ټکنی دی. د روزنې په چارو کې د ناټو د قومندان مرستیال وویل د تیر کال په لړ کې د تعلیمي پروګرامونو د اجرا کېدو په نتیجه کې اوس سیمه ییز ځواکونه پوهیږي چې څرنګه خپلې وسلې او وسایل وساتي. له بلې خوا د پخوا خلاف چې د افغان اردو د ځواکونو لپاره به یونیفورم په امریکا کې جوړېدو او افغانستان ته به رالېږل کېده، اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم دلته په افغانستان کې تیارېږي.
ومردل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو عالی رتبه قومندان وایي په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ د جګړې پام د افغان ځواکونو د روزلو لوري ته اوښتی دی. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر چارو د تمرکز زیاتوالی به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څومره اغیز ولري؟ په دې باب اسمت سروند د امنیتي چارو له کارپو امرالله جنرال امرالله امن سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي چې دوی به خپل توجه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزلو ته زیات کړي او د دوی په نظر له دې لارې کېدای شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به په افغانستان کې د امنیت له راوستو سره مرسته وکړي؟
زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه په خپل نیت کې صادق اوسېږي. لس کلونه کې د نړیوالې ټولنې افغانستان ته کوم تعهدونه ورکړي وو، خدا صادقانه نه وو. موږ له بن نه تر لزبن تر فیصلو پورې هم د افغانستان ټول خلکو انتظار دې درلوده چې هغه درې ټکو باندې دوی زیات په فشاري کوله چې هغه د افغانستان بیا رغونه وه، د افغانستان د دغه حکومت جوړونه وه او د دفاعي سکتورو په پخو باندې درول وه. متاسفانه چې په دا درې وړه ونسو اوس لوی خوانه تر 2012 پورې دوی دغه ترانې وایي چې ویا موږ به دغه ټول هغه ورته انتقال کړو امنیتي قواوو د افغانستان ته حاکمیت به ورته ورکړو ور وبسپارو. موږ قواوې به یو حمایتي قواوې وي. تاسو وګورئ چې یو د ټانک صنف هغه 3 کاله په کار لري، د هوایي قواوې یو صنف 15 کاله په کار لري، همدغسې نور ډیراکتیوي قواوې یو صنف 4 کاله چې هغه په اصطلاح باندې دوی عملا تخنیکي زده کړې او دوی ته زده کړه لازمه ده، دغه کادرونه تربیه کول دا ډېر وخت ورته په کار لري. په تعصب سره چې تر اوسه پورې موږ هېڅ نښه نښاني نه وینو، اما دغه شی چې ډېر هم وخت کم ده هم وخت زیاته ورته.
تاسو وایئ چې وخت کم ده، یعنی د صحیح پوځي د روزلو لپاره 2 کلونه په کار دي، او دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه پورې په افغانستان کې دي او بیا ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. په داسې حال کې چې نږدې 1.5 لک بهرنیو ځواکونو له ټولو مجهزو وسایلو سره سره ونه کړی شول چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، نو څنګه به داسې یو ځواک چې هغه هم کمه تجربه ولري هم کم روزل شوی وي هغه امنیت وساتي په افغانستان کې؟ کنه فکر کوي چې افغانان د سیمې له جغرافي سره بلد دي، نو افغانان به تر هغوی د امنیتي چارو پر راوستلو کې بریالي وي.
سرور ته بیا اشاره ورته کوم، همدغه تا خبره زه تاییدوم، هماغه ګټه هماغه کاربوړی، ولې متاسفانه تر هغو چې حکومت د ښه پاک حکومت مابین ته رانیسي، شفافه اداره مابین ته رانیسي، ښه کدرونه په راست کې قرار پیدا نه کړي، زه ګومان کوم چې همدغه د وستن قرن ټکنالوژي هم همدغه فوج ته اوس 1,40,000 نفر دي همدې ټایم ورکي، زه ګومان نه کوم چې دوی امنیت تامین کړلی شي، لپاره دي چې دوی نور مصروفیتونه لري، دوی د خپلې ګټو باندې مشغول دي، مصروف دي، څو قرارداد د دیوالو کې، څو قرارداد د میدان ویکي، څو قرارداد سرکونه کوي، خپل په وزارت دفاع کې د دوی نور قراردادونه کوي، سره ملکی سکتورو سره ارتباطات لري، دوی هغه څه دي با انګیزه خلک فراز دي حکومت کې نه لري، تر هغه چې حکومت کې یو تغییر عمومي رانیسي او هغه کادرونه چې دوی واکن وطن دوست دي وطن پرست دي دوی پر اساس کې قرار پیدا نه کوي او انګیزه د دفاعي دي وطن پیدا نه شي. زه بیا هم تکرار کوم چې دا خو د وستم قرن ته د وستم قرن ټکنالوژي هم لاستور کې بیا هم دوی هیڅ نه کوي. وګوري دغه اوس طالب ډیر ضعیف ده، اما په مقابل کې حکومت ضعیف ده چې طالب قوي معرفي کوي.
د امنیتی چارو کارپو جنرال امریل امرلا امان و چې د اسمت سروان پښتنې ځوابولې نړیوالو چاپی خبرونو په افغانستان کې د اربکیو مسله څېړلې ده. دغه خبرونه ته احمد شبر کتنه کوي.
نیو ریپبلیک مجله په خپل وروستۍ غنه کې د سیمه ایزو ملیشو تشکیلات په سرچپه نتیجه هم ولري تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. دا مجله لیکي متحده ایالاتو او ناتو چې په هر لوړه بیه د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي غوښتنه لرله، د اربکی په نوم د قومي ملیشه ډلو له تشکیل څخه یې ملاتړ وکړ. مجله بیا وړاندې لیکي اربکی د افغانستان په جنوب کې پخوا هم وو، خو په شمال کې چې د ځمکو پر سر دښمنۍ، قومي او نورې سیالۍ ډېرې دي، نو د اربکیو تشکیل شایي د ستونزو کنده لا ژوره کړي. د افغانستان په شمال کې څوک نه پوهېږي چې اربکیو له کوم ځایه ریشه کړې ده، ځکه د دې کسانو یو شمېر د شمال د اتحاد هغه عادي وسلوال دي چې د طالبانو په ضد به جنګېدل. د دوی یو شمېر د جنرال دوستم په جنبش ګوند او ځینې د جمعیت اسلامي ګوند مربوط دي. مجله وایي د افغانستان په شمال او کابل کې د دې دوو ډلو د نشتو له امله کابل په کنډوالې بدل شو او دوی په افغانستان کې د طالبانو د ظهور او پیاوړي کېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د مجلې په لیکنه د دې ډلو زیاتو کسانو خپلې وسلې پټې کړې دي او په راتلونکي کې شایي بیا هم د یو بل غاړې ته لاسونه واچوي. مجله لیکي په بلخ او ګاونډي کندوز کې لږ تر لږه 4,000 د اربکی د خلکو د کورونو په لور تالان او د خلکو د ناموسونو په تیری کې لاس لري. د نیو ریپبلیک مجلې په وینا په بلخ کې د پولیسو د لوړ رتبه چارواکو په ګډون هیڅ چاته هم د اربکیو دقیق شمیر نه دی معلوم او نشي ویلی چې هغوی په څه کار مصروف دي. نیو ریپبلیک مجله وایي له همدې امله د افغانستان په شمال کې د اربکیو تشکیل چې د امریکا او ناټو له خوا ملاتړ کیږي په نهایت کې په خپله د هغوی او افغانستان لپاره د سر درد ګرځېدلی شي. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې د افغانستان د شمال ستونزې یادې کړې دي او د بربادي په لور لار تر سر لیک لاندې مقاله خبره کړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د شمال لارې یو مهال د هر هغه امپراتور او ستر قدرت لپاره دام وي چې پر دې هیواد د یرغل لپاره پرې تېرېدل. دې کسانو به په دې ډول په حقیقت کې د خپلې بربادۍ سند لاسلیک کړ، خو نن ورځ دا لارې خپل افغانانو ته هم د ستونزو سبب دي. په دې لارو غلا او شکماران په تجارتي کاروانونو او شخصي موټرو حملې کوي. دغه لاره وهونکي حتی په هغو کسانو هم بریدونه کوي چې په خرو او آسانو په دې لاره تیری شي.
د د یو راپور لمخې په افغانستان کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو په نسبت د افغان ملي پولیسو تلفات زیات دي. اکثر افغان پولیس له وسلوالو طالبانو سره په نښتو یا بمي حملو کې وژل کیږي. خو په دې راپور کې چې اسمت سروانی اوروي، په کندهار کې د وی پېښه حل اوري چې په نتیجه کې یو څو پولیس د ملي اردو د ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
د افغانستان د ملي اردو او یا د نړیوالو ځواکونو په نسبت د ملي پولیسو افراد په جګړو او د سړک د غاړې په بمي حملو کې زیات وژل کیږي. په تیر لمریز کال کې 1350 افغان پولیس وژل شوي وو. حال دا چې په همدې موده کې د ملي اردو د ځواکونو تلفات 615 او د ناټو ځواکونو تلفات 238 تنه وو. په ځینو مواردو کې د ناټو ځواکونو هم صحون پر پولیسو بمباري کړې یا یې پرې ډزې کړې دي. خو په کندهار کې وړ مشپه درې پولیس ته ملي اردو د ځواکونو په ډزو ووژل شول. په کندهار کې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ د چهارشنبې په ماښام پر یو بل د ډزو په نتیجه کې درې پولیس ووژل شول او لږ تر لږه 15 ملکیان ژوبل شول. نشته هغه مهال ونشته چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په ژیړې ولسوالۍ کې د پولیسو یوه ډله چې ملکی کالي یې اغوستي وو وتراوله. د ژیړې د ولسوال نیاز محمد سرحدي په وینا د ملي اردو ځواکونو له پولیسو څخه د هغوی د هویت او یونیفورم د نه لرلو په باب پوښتنه وکړه، تر دې چې دواړو خواوو خبره جګړې ته ورسوله. د سرحدي په وینا پر یو بل د ډزو په نتیجه کې درې پولیس ووژل شول، درې عسکر او اته ملکیان ټپیان شول. لبل خو د کندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د پیشی د تاییدولو په ترڅ کې ویل چې 15 بلکې 8 ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرزاق په دې شخړه کې د درو پولیسو وژل کېدل تایید کړل. ویل چې د پیشی د علت په اړه تحقیقات کوي. ژیړې ولسوالۍ تیر کال د افغان او امریکایي پوځیانو له عملیاتو وروسته د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې راغله. د ولسوالۍ مخکې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مهم مرکز ګڼل کېده.
پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو پاکستانی پوځي چرواکي په قول راپور ورکړ چې پاکستان کولای سي د حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوال او په قدرت کې د هغې د شاملولو لپاره خبرو ته حاضر کړي. خودي خبری اژانس په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې امریکا نه غواړي چې د حقانی له شبکې سره خبري وکړي او له دې شبکې سره د خبرو پر ځای له پاکستان غواړي چې په خپل خاور کې د هغې ځالې ورانې کړي. اسمت سروان په دې باب نور معلومات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان په منځګړتوب د حقانی له شبکې سره خبري ردوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان د پوز مقاماتو ادعا کړي چې دوی د حقانی شبکې چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې مرکزونه لري په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په قدرت کې د شاملولو لپاره د خبرو میسته حاضرولای شي. د اسوسییټډ پریس خبريال کټی ګینین وای بیل شک پاکستان له څو کلونو راهیسې دا ادعا کوي، خو لا هم داسې نشکري چې امریکا دې د پاکستان یا د بل چا په منځګړتوب له حقانی سره خبرو ته تیار وي. امریکا په حقیقت کې د جګړې د ختمولو لپاره په دې باور دی چې باید د حقانی شبکه په جګړه کې وځپل شي. د شبکې ته اوس د نړیوال ائتلاف تقریبا ټول قومندانان په ټوله سیمه کې تر ټولو د خطرناکې ډلې په سترګه ګوري. او اسوسییټډ پریس وایي په حقیقت کې د امریکا متحده ایالاتونه پر پاکستان فشار اچوي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او دا شبکه یو مخ له منځه یوسي. خو پاکستان د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي. پاکستان وایي که د دغه هیواد پوز د حقانی پر شبکې برید وکړي نو ټول قبایلی سیمه به په جګړه کې ښکېل شي، چې دا د پاکستان د پوز د وسوتلې خبره ده او د دې جګړې ګټل ورته ناممکنه دي. خو له دې سره سره د پاکستان د پوز یو جګپوړي مقام وویل چې دا هیواد کولی شي د حقانی شبکه د خبرو میز ته حاضر کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پاکستانی پوځي چارواکي ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې د په دې باب د معلوماتو د افشا کولو اجازه نه درلودله. د په عین حال کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان د حقانی شبکې ته پوځي او مالی مرسته ورکوي، خو ویل له دې شبکې سره په دې خاطر اړیکې ساتي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پاکستان مهم رول تثبیت شي او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاکستان نفوذ خوندي شي. د حقانی شبکې چې په اتیایم لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو په خلاف د جهاد په کلونو کې د جلال الدین حقانی له لوري جوړه شوه، په شمالي وزیرستان کې ډیره ده او د راپورونو له مخې د پاکستان له پوځ او استخباراتو سره نږدې اړیکې لري.
ومردل چې د پاکستان د پوز یو چارواکی وایي چې اسلام آباد کولی سي حقاني شبکه د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا مسله احمد شبر د سولې د عالی شورا له مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه پوښتلې، هغه په ځواب کې وایي
د سولې د عالی شورا سیاست او ستراتیژي دا ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک د قیادت سره باید خبرې وشي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سوله رامنځته شي. که چېرته د افرادو یا د قمندانانو یا د وړو ډلو ګروپونو سره خبرې کېږي، نو هغه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه مرسته نشي کولی. دوهمه خبره دا ده چې د حقاني سا ډله کې په غربي مطبوعاتو مطرح کړې ده او محلي مطبوعات یې هغوی نه تقلید کوي، اصلا مستقل او جداګانه وجود نه لري. هغه خپل باندې وار وار ویلي دي چې دوی د طالبانو د اسلامي تحریک جز دي، وخت چې دوی خپل باندې پرې اعتراف کوي او یو بل څوک هغه مستقل او جدا ډول باندې مطرح کوي، زما په فکر باندې دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
مجاهد صاحب، نو که چېرته یوازې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي، د افغانستان د حکومت په مخالف وسله والو کې خود ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم دی، دوی به بیا اړخ ته پاتې نشي؟
اسلامي دغه اړخ ته وګوري چې یو شپېته اتیا سره حزب اسلامي په افغانستان کې دننه او حتی په نظام کې دننه په نظام کې مطرح خلک دي. په الحاله کې حتی حزب اسلامي هم په ډېرو وختو کې چې د خپل عملیات کې هم د طالبانو د اسلامي تحریک په نام باندې اعلانوي. جناب، هر ډول فیصله چې کېږي د طالبانو د اسلامي تحریک په مشرتابه سره باید وشي.
کله چې د سولې خبرې کېږي، عادتا دا خبره ورسره غبرګه یادېږي چې له هغو کسانو سره د افغانستان حکومت خبرو ته چمتو دی چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني، که دا رقم فرض کړو چې د حقاني شبکه دې ته حاضر سوې ده، د افغانستان د حکومت شرایط ومني، نو بیا ولې له دې ډلې سره د سولې خبرې ونیسي؟
زما په فکر باندې که د طالبانو اسلامي تحریک ده او که حزب اسلامي ده، هغوی سره د قانون اساسي مسله تر اوسه هغوی خپل ایجنډا کې یا نور مسایل نه دي مطرح کړي. له هغوی سره یوازینۍ غټه ایجنډا چې ده هغه د خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې. هغوی وایي چې خارجي قوا د افغانستان مغول دي، حتی د حزب اسلامي په هغو پیشنهادونو کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا ته ورکړي دي، په دې باندې اعتراف شوی دی چې حتی موږ د موجوده د کریم صاحب حکومت هم منو چې دا دوره د پای ته ورسېږي. ولې د دې دي
د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وو. د بلوچستان له مستونګ سیمې څخه پرون د اوو تنو مړی موندل سوي دي، دا چې څوک دي له بارکوال میاخیل څخه یاورو.
د پنجشنبه په ورځ د کوټې ښار جنوب لوري ته په 80 کیلومتره کې د مستونګ سیمې له لکپاس نومې ځای څخه لیویس پولیسو د غزمې پر مهال د څلورو تنو خراب شوي مړي وموندل چې د پیژندلو لپاره په سمدستي توګه د مستونګ دولتي روغتون ته انتقال کړای شول. پولیسو دغه درې واړه د بلوچستان اوسیدونکي بلوڅان شولې دي او ویلې دي چې دوی د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د سازمان غړي وو. له دوی څخه دوه تنه محمود بلوڅ او طارق بلوڅ درې ورځې وړاندې او دوه نور حامد بنګل زای او لطیف بنگلزای و اونې وړاندې له همدې مستونګ سیمې څخه لا درکسي وو. د سیمې یو ځای خبريال عطا بلوڅي پاړه وایي
څلور افراد یکی کلی کې راشي.
دغه څلور واړه د یو کلی اوسیدونکو او سره خپلوان وو چې تر شکنجو ورسته پر سرونو په دازو وشتل شوی او وجل شوی وو. د دوی څلور واړو عمرونه د شلو او 22 کلونو ترمنځ وو. په دوی کې درې تنه د بي اس او آزاد په نامه د بلوڅو محصولونو د اتحادیه غړي بلل شوی دي. د دې اتحادیه صابر بلوڅ رسنوی ته ویلي چې تر اوسه پورې د دوی د اتحادیه څلور شپېته کسان وژل شوي دي. د ورکو بلوڅو اتحادیه وایي له تیر لوی اختر راهیسې د وژل شویو بلوڅو شمېر تر 200 تنو اوښتی دی، خو وایي له دوی څخه د 150 تنو مړي دومره خراب دي چې له پیژندلو وتلي دي. د دې اتحادیه یو مشر ماما قدر بلوڅ وایي د وژل شویو بلوڅو شمېر 222 تنو ته رسېدلی دی.
نن خو څلور لاسونه راغلي دي،
صوبایي حکومت اوسي یا مرکزي حکومت دا دواړو ته خبر دی. دا هر شی فرنټیر کور دی یا آرمی دی یا نور ایجنسیان دی، هغه کار دی. موږ خبرې دوی نه منی. موږ بار بار ورته وایي چې دا کسان بلوچستان حالات تاسو په خوله خراب کړی دی او بلوچستان حالات د دې وجه خراب دی کې دا مسنګ پرسنز شهیدان په باره کې.
بل لور ته د همدې مستونګ سیمې له دشت سیمې څخه هم د پنجشنبه په ورځ درې نور مړي ترلاسه شوي دي. د مستونګ سیمې یو دولتي چارواکی جاوید بلوڅ وایي دغه درې درې تنه د سبزیو تجاران وو چې د مڼو د باغونو د اخیستلو لپاره سپنجي سیمې ته روان وو او نامعلومو وسلوالو له لارې څخه راکښته کړي او په ډزو یې وژلې دي. جاوید بلوڅ وایي دغه کسان د پنجاب ایالت د ننکانه صاحب سیمې اوسېدونکي دي. د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې لا نه دی منلی، خو تر دې پخوا د پنجاب ایالت ګڼ شمېر اوسېدونکي وسلوالو بلوڅ وژلې دي.
د دې خبرې مجلې په پیل کې مو واورېدل چې نن سهار وختي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د لسو دقیقو په اوږدو کې غبرګې چاودنې سوي. په دې کې د ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه حملې تلفات لري، خو د شمېر په